بیا هم ستړي مشي په مخړې د دې سات خبرونو ته زه اجمل اندیم. په کابل کې ارزو تلویزیون له نشته درې میاشتو وروسته د فعالیت اجازه ترلاسه کړه. د ارزو تلویزیون رئیس بصیر عبید د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل چې نن سهار د یولسو بجو شاوخوا ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د دوی د دفتر مهر لاک مات شو. د امر بالمعروف او استخباراتو کارکوونکو د لندې په 14مه د دې تلویزیون دفتر بند کړ او تورې پورې کړ چې غیر اخلاقي سیریالونه خبرول. هغه وخت د طالبانو استخباراتو د دې تلویزیون وطن کارکوونکي هم توقیف کړل چې دوه اونۍ وروسته یې په ضمانت خوشې کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو تلویزیون دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی، خو په تیرو شپږتې ورځو کې چې دا رسنۍ بنده وه دا چاره د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون پرانستی و. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی و تر پرون پورې پرانستی و. یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او زیربناوو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. طالبانو که څه هم تازه د نوموړي پر څرګندونو تفسیره نه ده کړې، خو تر دې مخکې دا رپورټونه رد کړي چې ګوندې د ډیورن کرښې اغاړه دي د تاسیساتو د جوړولې هڅه کړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د ډیورن کرښې د افغانستان په خوا کې د تاسیساتو په جوړولو بوخت دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د برتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې ګوري. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه کتنه یوه ورځ مخکې تر دې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده لندن کې د اروپا سرمشریزه جوړه شي او پکې د اوکراین د سولې پر موضوع بحث وشي. د اوکراین او برتانیا مشران وروسته تر دې خبرې سره کوي چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د غونډې پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لانجه راپورته شوه او ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د اوکراین په جګړه کې به د کیف لملاتړ لاس واخلي. زیلنسکی د برتانیا له صدر اعظم سره نننۍ غونډه یو فرصت ګڼي چې لندن پر واشنگتن فشار راولي سو د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خبرو باور ونه کړي. بیا هم ستړي مشي خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې سمګ ویب پاڼه ده هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه لا نور تفصیل سره. یو شمیر افغان خزیان جنوبي وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو زیاتوالی دوی آن په ډیر او بیړنیو حالاتو کې هم ډاکټر ته لا تګ منع کړی. دا په ریپورټ سربیره مو په عمان کې د هغو افغان جنو لا حالم خبرو چې وایي دغلته د زده کړو په بورسیو تللې وې خو اوس ورته ویل شوي چې باید بیرته افغانستان ته ستنې شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی او ګڼ خلک دومره کار نشي کولای چې د ژوند دغه لوړ لګښتونه پوره کړي.
نه نه پر فامیل لرم اتیا کلن سړی ما پیاړي کوم کله جاړي پیدا شي کله نشي.
په دې اړه په ریپورټ سروې راوړي چې پاکي اوبه هغه بل ستونزه ده چې د کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې خلک ورته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د اروپایي مشرانو له هغې سبا ستنۍ غونډې خبرو چې ټاکل شوې په لندن کې جوړه شي او د اوکراین د سولې په پروسه به خبرې وکړي. له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دا عمان په میډل ایسټ کالج کې په لسکونو افغان محصلین چې د متحده ایالاتو په مرسته یې د ډبلیو ایس ای بورسیه ترلاسه کړې وي وایي ملاتړې بند شوې اوس له دې هېواده د ایستلو لږ وخت سره مخ دي. دا محصلان وایي هېواد ته په بیرته ستنېدو سره به له جدي امنیتي خطرونو سره مخ شي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
دا په من هیواد کې یو شمیر افغان محصلین دي چې په ډېره سختۍ د بورسیه تر لاسه کړي او عمان هیواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي. خو نن شنبه د مارچ اوله د پوهنتون د محصلینو لخوا ورته خبر ورکړل شوی چې سر له سبا د مارچ دوهمه دوی نور خپل زده کړو ته دوام نشي ورکوای. له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
برما یک
دوی په یوه لحظه کې زموږ د دریو کلونو ټول امیدونه له منځه یوړل او وی ویل ټول بجټ او سپورټ مو چې موږ کاوه نورې نه سو کولای. یو سي ډي بند سوي اوس هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو. په بد حالت کې یو د تحصیلي بندیزونو سربیره له سخت امنیتي ستونزو سره هم مخ کیږو کومو بیرته افغانستان ته ولیکدوی
دوباره پس به افغانستان برگردیم.
عمان کې او بل افغانه مسله چې دا هم د نوم له خودلو ډډه کوي نن شنبه د مارچ په اوله یې لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتی ستونزو سربیره نشي کوي پرته له هیڅ لاست راوړنې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
مو در اول در افغانستان حمایت نشولیم او بعد از
موږ اول په افغانستان کې ستکړی کولی بیا مو په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره د درې میاشتې کې چې ځانونه تر عمان راورسول خو تیر شپه خبر شو چې زموږ سکالرشپ د یو سي ډي لخوا بند شوی او موږ به بیرته افغانستان ته ولیکتوي. موږ په ډېرو هیلو دلته راغلي وو چې درس مو وایو داسې بلاست راوړنې بیرته افغانستان ته نسو تللی.
امید او ارزو به اینجا آمده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم.
یاد محصلین چشمیر یه دری اتیاتانو ترسیگی اته دی مستره او پینزاویای دی لسانس محصلین دی او پا بیلا بیلو برخو لکسه وال انجینری کمپیوتر ساینس او اقتصاد برخو که پرزدک رو بخته وی وایی چه اوس به برخلیک حالت کی دی او لنریوال و سازمانونو دی ملاتر غوخت نکوی. په غو شواهد او اسنادو کې چې له عمانه دغو انجونو محصلینو له ازادي راډیو سره شریک کړي راغلي چې یاده اداره به افغانستان ته د دغو محصلینو د لیږلو ټول مصارف پر غاړه اخلي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د دغو انجونو د زده کړې بندېدل د دوی مسلکي راتلونکی په مستقیم ډول اغېزمنوي او نړیواله ټولنه باید د دوی له ملاتړ لاس په سر نه شي. د دوی له ډلې طاهر کریمی ازادي رادیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است.
په رښتیا هم ډیره سخت ده. موده یې نیولې چې دوی زحمت استلای ځانونه تر عمان رسولي لکورونه لري دي په دوی به سخت تی رسی. ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت ښه معلوم دی او په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي او د افغانستان راتلونکی په پام کې ولري. په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي پوهنتون ازینو محصلینو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې درسونه یې ځنډول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 13 جنوري په شلمه د امریکا د وڅلوښتم ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ډیرو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړ.
په عمان کې مودې شمیر افغانو محصلانو ستونزې واوریدي چې بیرته افغانستان ته د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حال څه دی؟ یو شمیر افغان ښځې هم جوړې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو له امله آن په روغتیایي برخو کې روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم دي. په دې اړه به د فیروزه عزیزي رپورټ واورو.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته اواز لشي نه باندې وتای سي دا جمعواري والا تا تا یا امر بیل معروف سوتای تا پلاس ودای تا پلاس و پروژو باندې ډیر سختی ده په افغانستان کې. خپل ورځ مې ورندار مریض و ورور مې په قره باغ کې و دا ملدار و وینا پیرا مات شول غرور می په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زر راشه چې خزه دې دغه څه مشکل لري خو خزم کول دي سره کړي وو دې تم زنګونه وهل چې زر ورور ځان را ورسو زر ته می چې غرور دغه چې نراغه او بیا موږ سره کینا سلو بیا لړو را په بلخي تم بوت لاله د ورندار می ډیر وضعیت خراب کله کله دا سن د ډیر قوی کیږي چې نه پریتی په محرمه
د خوست ولایت بي اوسیدونکو چې دې هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل پراپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل
ما مور ناروغه و نو مونږه په کور کې نه مې ورور و نه مې پلار و نو نه ډېر ستونزې سره مخ شول او د لډاره چې طالبان شاید مونږه په لار کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي نو دا مور مې همداسې په کور پاتې شوله او د هغې ناروغي یو څه جدي هم وه او مجبوره وه چې درد وزغمي ځکه چې مونږه له کوره باندې نه شو وتلی بې له محرمه دوی نشي کولی چې د باندې وځي
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې تلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې سوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28مه خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې منع سوي او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوی دي. دې راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوی چې د کابل په اتاترک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوی دي. خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د خړو نړیوال پروګرام وای افغانستان کې د ژوند لګخلا هم ډیر لوړ دی او ډیر اړین خوراکي توکي وس هم له کرونا وبا څخه مخکینو یو پرتلا په لوړ بیا پلورل کیږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم خلک شکایت لري چې د کار د نشوالي او د خوراکي توکو او سوند د توکو لوړو بیو دوی له جدي ستونزو سره مخ کړی دي. تفصیلی په دې ریپورت کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سره له دې چې د زینو توکو بیې یو څه ټیټې شوې خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی او ډیری اړین توکي اوس هم له کوایډ نونس مخکې او د 2021 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. WFP د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه د راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بایو عمده لاملونه د اسعارو د بایو لوړوالی، سوداګري زیستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي او د درنې واورې له امله د سالنګ لویه لاره د فبروري په 25مه او 26مه نیټه د تګ راتک پر مخ بنده وه. راپور کې راغلی چې 19 کاري ساعتونه کم شوي او د تیر کال د فبروري د میاشتې د 4مې اونۍ په پرتله د روز مزدوري په امتیازاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د دوه ورځې مخکنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,370 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,020 افغانۍ، 25 کیلوئی وریجه، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د WFP د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړې. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکو کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدلې لارې
اکثر وختونه د واورې لامل باندې وي چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
مسیر غور کې است بسر
د غور لارې اکثر وخت واورې لامل تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېر لوړې بیې د غوړې او نورو مایاتو کیفیت هم خرابېږي او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. ان د ولسوالیو ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولی.
مشکلات بسیار زیاته، نخرا اینجا بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلی او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نه نفره فامیل لرم، اتیا کلن سړی یم، دیاړي کوم کله دیاړي پیدا سي کله نشي، ولادې نه پقې د هیل تایران پاتې یم، مریضي خو ایسته کېده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میریارمل ازادي راډیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کیږي چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا کار پیلېدل دي او دلته د خلکو استخدام ده د زیاتو کومکو راجذبول دي زمينه دي ته مسایده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا له سره ورسي. نو دا شی یو ستراتیژي کولای شي چې دغه مسلې ته تر یو حده پورې جواب وي.
تا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیونه خلک یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اروپایي مشان دوه ورځې وروسته تر دې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د واشنگټن سفر په نیمه کې پریښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي بلکې جګړه غواړي. نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
ټاکل شوی ده چې سبا یکشنبه د لندن په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا په لسکونو مشان برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي هم ګډون پکې کوي. ولادیمیر زلینسکي په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلونکي متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلینسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپین ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلي دي مننه امریکا، مننه ستاسو له ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زلنسکي د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یو ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زلنسکي سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ ژغ اوچت کړی دی. د جرمني سړي اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشې نه لري او اوکراین کولای شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی تر څنګ به وي. د ایټالیا ستر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده کړه چې هر اختلاف غرب کمزوری کوي. اخلي ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحد ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ یوې بیړنۍ سرمشریزه ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وای چې هغه باور لري چې له سپین ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولادیمیر زلینسکي فاکس نیوز ته وویل چې د ترامپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې خزي او ماشومان په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیان ګالي دي. دغه سازمان تازه د خبره د یوناما د مشر روزا او تنبوای او په قول په یو خبر پاڼه کې کړی ده. نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکي ګلدسته چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د وایي د څښاک پاک او اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان یې په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو نظیفې هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاک اوبو چای وچ سوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیری.
افغانستان
کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یوناما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا او تنبای والقا ولرغلی چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابرۍ زیاتوي او ماشومان د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغۍ سره مخ کوي. په بیان کې راغلی چې د فبروري له 24 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انزورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څوکلنو جګړو او زیرمو د منځوړلو د غرض د څښاک پاک اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوي دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو واوسي.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدود شوی ده او دا په فامیل په سطحه کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تهیه کوونکي دي. د دې لپاره کوچنیان او میرمنې ډېر اغېزمن کیږي. متاسفانه اوبو ته لاسرسی یو د انساني او اساسي حقوقو څخه شمیرل کیږي. دولتونه مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبو برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاسي په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوس مهال د څو لسیزو جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرله پسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15 سلنه خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او دوی د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره د حل لارو موندلو په لټه کې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله شدیدا زیانمن سوی او په دې برخه کې له ګڼو ګواښونو سره مخ دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې مکتمو دی واتس اپ د شمیرو لارې راسته ولید.
زه اسدالله هم د بدرس ولایت تقریبا 2 اوسیدونکو فیلم په ایران کې د مسافرې شپې سبا کوم. زما دا غږ د اسلامي امارت تر مسلونو پر ورسیږي چې زموږ پاسپورټونه په اسپان مثلا په تهران کې کار کوي او نور هتراب سیمه کې چې کارونه یالت چې ولاړ سي وایسته پاسپورت کار نه کوي، ولاړ سي اسپان کې کار وکړي. نو ته د دنیا افغانان دپاره په اسپان او په تهران په دا ښارو کې خو نو کار نه پیدا کیږي، نه موږ د تجارت دپاره راغلي چې په ښار کې گزاره وکړو. کرمانشار، برجل، حراک، حواز، داسې نورې پرتې سیمې چې دي هلته زموږ مدرک کار نه کوي، بس ولاړ شي هلته کار وکړي یا مو دغه ځای سنې بس مرضي په سپورټ سره.
سلام علیکم رادیو آزادي ټول کارکونکو، خدای وکړي چې روغ جوړ وسیږي، خدای وکړي چې کامیاب وسیږي. مونږ مهاجرین د افغانستان یو شمیر هیوادوال په ایران کې یو، په شیراز ولایت کې، او سخت نامعلوم برخلیک سره مخامخ مونږ افغانان. د ورځې بیکاری ته ځوانان هم بس پلکه په سر ولاړې، بیچارګان در بدر او خاورې په سر. افغانستان حالات خو ګوري کم حالات ته روان ده، هیڅ سرنوشت د افغانستان معلوم نه دی. ټول ځوانان زمونږ در بدر په پاکستان او په ایران کې ګرځي او بیرته باسي خپل وطنونه. زمونږ افغانان در بدر دي، خدای دې وکړي چې زمونږ افغانانو باندې رحم وکړي. کاروبار خو هیڅ افغانستان کې نشته، ده چې سړی وایي چې کاروبار شته، نو کاروبار بالکل نشته. زمونږ زرها ځوانان افغانستان ناراضي دلته، او دلته ورځې بې ځایه تېرېږي ټول بېکاري سره. خدای دې وکړي چې زموږ دغه ازادي راډیو زمونږ پیغام نشر کړي.
د سنگین ولسوالۍ بېخي د پامه څخه غورځول شوې ده، هیڅ یو سروې نه کېږي. چې راځي سروې وکړي بېرته خپل پر مخ ولاړ شي، هیڅ سر نه په ګرځي. لوبیا له خدای داسې خرابه ده چې یو لږ څه اندازه ډکه د خلکو پر رنځوکو پر کورو باندې ورپرې کړي او د خلکو کورونه له منځه یوسي. نو زموږ د مسؤلینو څخه او د موسساتو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې اوله در ټولو در مخه درې وتړي، د هغه نه وروسته بیا د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ لوبیاله د سرون کلا لوبیاله ور جوړ کړي، ځکه چې دا خلک بېخي په دې پرون ورځ کې ډېرو خلکو ته یې تاوان رسولی دی او د ډېر خلک یې د مالي تاوانو سره مخ کړل. ځکه چې تا خلک ځګر خپل د کورو څخه ووتلل، د شتو ته وختله، تر کومه وخته پورې چې بیا د سیلاب اوبه ودرېدلې بیا خپلو کورو ته راغله، هغه خپل شیان یې د کورو څخه راویستله.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته، زما سره مننه ورسېږي. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما د طالبانو سره دغه خواهش دی چې د نوزاد ولسوالۍ ته نوکه توجه وکړي. نو بس ته زموږ اوبه پر یو سلو شل متره او په یو سلو دېرش متره دي، زموږ اوبه ډېرې کښته شوي دي. دغه نه سړک لرو، نه اوبه لرو، که په دغه اکله د موږ غږ ترې ځای ورسېږي. د ازادي راډیو ډېره مننه.
مخکمو په روژه کې د خوراکي توکو د بیو د لوړیدو په اړه د خلکو شکایتونه واوریدل. نن د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د ازادۍ راډیو د ځانګړو پروګرامونو له برخې نه د روژې رنگونه راغلو. د روژې رنگونه
نن د روژې مبارک میاشتې لومړنۍ ورځ ده، او خوښ یو چې په خیر سره بیا روژې ته ورسېدلو. او یو څه چې موږ ډېر خفه کوي، هغه ځینې کلیوال او ګاونډیان دي چې د هغوی سختې اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او نو موږ مار ماښام د هغوی لپاره روژه ماته تیاروو، هر کلی د هغوی سره مرسته کوو، خو بیا مغز موږ روژه ماته د دوی ستونزې نشي ورحل کولی. او تر ډېره بیا د مربوط ته حکومت ته چې له داس خلکو سره مرسته وکړي، ورته د کار زمینه مساعده کړي.
زما په شمول ټول داسې زیاته زیاته کسان شته دی چې د ډېر تنګدستي او د ډېر بد ورځ سره له مخې وو، چې خدای دې بد ورځ نه کړي، خو هېڅ هم نشته دی، د ډېر سخت ورځ سره مخې وو. کنه دا روژه ده چې موږ ته باید د برکتو میاشت ده، د رحمت میاشت ده، خو دا چې موږ ته باید هر څه په لاسرسي کې وای، خو هېڅ شی هم نشته دی. ځکه روژه مات پیشلمې دوشیانو ته، حتی دغه کچالو خو بی ارزش شی دی، همدا کچالو هم موږ ته په شخوا نه رسیږي، ځکه پیسې نسته، کاروبار نسته دی. هر خوا هغه تیر وخت کې به موږ شو لږ څه کارونه هم خپل موږ شوزو کوله، او دولت خوا څه هم کومکونه کېدله. اوس بیلانی شرایط کې د ډېر سخت ستونزو سره مخ یو، هیڅ کومک شی هم نه رسره کېږي. هو که خدای وکړي څوک کومک وکړي، هو د ډېر ښه به وي که کومک وسي، ځکه د ډېر سخت حالات سره مخ یو.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره